تاسو ستړي مشي دا سجی رډو د دې سات د خبرونې اوریدونکو ته په شرع غلاست ویلو د خبرونه پیلو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون مشه شهرزاد اکبر وای چې د خبريالانو او مدني فعالانو وشنه د افغانانو د روحي د زپلو او د آزادو ژغونو د غلي کېدو په هدف کیشي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر راس ویلسن بیا ویلي دي چې د بیان پر ازادي بریدونه بوګنون کړي. تر خبرونو وروسته د دې څرګندونو تفصیل درکو. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وی حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راخلی. افغان حکومت د کابل پر پوهنتون د نیول شویو بریدکوونکو یو تن په اعدام محکوم کړ او ایران غواړي چې یورانیم غني کول په سلو کې شلو ته لوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وی حکومت د خبريالانو د هدفي وشنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی تیر ماشه مزدی رډو ته وویل چې په تیرو 15 کلونو کې 55 تن افغان ژورنالستان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
دا چې دولت د قاتلینو په نیولو رسنۍ او ژورنالستانو په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی، موږ له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او بې پولو ژورنالیستانو ټولنې غوښتنه کوو چې زموږ مظلومانه غږ دې را سره پورته کړي.
دا غوښتنه وروسته له هغه کیږي چې د غور ژغ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروسکو کې د وسلوالو کسانو په ډزو وشل شو. د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب له رسنیو غوښتي چې د دریو ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه تحریم کړي. عادل پنځم خبریال دی چې په تیرو دوو میاشتو کې وشل کیږي. د دې وژنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، البته د ننګرهار یې منلی و چې داعش دا کار کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د طراحانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون د غبرګولي په 12مه پر ټویټر لیکلی دی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. خو ښاغلی آریان په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د افغانستان سترې محکمې په داعش کې د غړیتوب، د ماینونو د ایښودلو، انسان تښتونې او د چاودیدونکو موادو د لیشت په تورونو عادل ته د اعدام او څلورو نورو کسانو ته د 1215 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو د محکومیت خبر ورکړی و. ستری محکمې ویلي چې دا حکم ابتدایي دی او تورن کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. پر کابل پوهنتون حمله د عقرب په 12مه نیټه د دوو کسانو لخوا وشوه. په دې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، د رسمي شمیرو له مخې 22 کسان مړه او نږدې 13 نور ټپیان شول. افغان فلم جوړونکي شهربانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلې ده. مرمن سادات د پرورشکا په نوم د هغه فلم په خاطر په غوره ډاکټر ډایرکټرانو کې شمیرل شوی چې موضوع یې په 1960 کلونو کې د خلق ګوند واکمنۍ په کلونو کې په وطن پرورشکا کې د ډیره ماشومان ژوند انځوروي. دا فلم په 2019 کال کې د فرانسې د کانس په مشهور فستیوال کې هم نندارې ته وړاندې شو. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلو تل وړ کړي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي په اداره کې د روسي سفیر میخائیل اولیانوف د جنوري په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د IAEA عمومي مشر رافائل گروسی د دې ادارې د مشرانو بورډ ته د ایران د پلان په اړه خبر ورکړي. په ویانا کې یو ډیر ډیپلوماټ هم رویټرز اژانس ته تایید کړي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپل غړیو هیوادونو ته په یو راپور کې د ایران د اهدافو خبره یاد کړي، خو په دې اړه د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې ده. د ایران او شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې تهران یورانیم یوازې په سلو کې تر 3.8 پورې غني کولای شي، خو اوس مهال دا اندازه په سلو کې 4.5 ته لوړه کړې ده. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلی دی که تهران د دې موافقې اصول رعایت کړي او د بالستیک توغندیو د پروګرام او د نیابتي ډلو د ملاتړ په څیر له نورو لانجو لاس واخلي، نو متحد ایالات په یو ځل بیا د موافقې ته ور وګرځي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د تونلارو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. د پېښور په 100 کیلومتر کې په کرک سیمه کې د هندوانو د معبد د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1.5 نیټه وسوسول شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر کامران بنگش پرون د جنوري په لومړۍ نیټه فرانس پریس اژانس ته وویل چې د دې معبد د ویجاړې دوه وسوسېدو له کبله سخت خوشینه شوی دی. هغه زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د دې معبد د سمدستي جوړولو امر کړی دی. د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د دې عبادت ځای د سوځولو په قضیه کې د لاس لرلو په تورې شپږ مشکوک کسان نیولي دي. او روسي خبر ده چې د بوسنیا هرزګوینیا په جنوب لوېدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول قربانیان د ښوونځي او لیسې زده کوونکي او د پانتون محصلان دي چې د نوي کال په شپه د بوسنیا له پلازمېنې سرایو څخه 1.5 کیلومتر لري په یو کلی کې یو ځای راټول شوي وو. د چارواکو په وینا د قربانیانو عمرونه د 1300 کلونو ترمنځ دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دوی د مړینې علت د ګاز لیک کېدل وو. پولیس همداراز وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. او ساجر اډو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د خبريالانو وشلو ته د خبريالانو یو شمیر ټولنو اندیشنې ښکاره کړې دي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي.
خوستي میرمن هم د خبريالانو وشلو ته اندیشمنې دي.
خبريالان ورونه چې دلې دی باندې ازادي دی پر کار کړی دی د ولس بغیت دولت رسولې دی تل به فلی پاتشي وي دی هغه وژنه عمل کوټو کو غاندو.
خبريالان ولي وشل کیشي
دوی غواړي چې د بیان ازادي او ازاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کې دا باید ختم شي.
او دا موضوع سیرو چې د وسره وشتم کال به د افغانانو لپاره سرنګوي
تشنج به دوام لري. ټولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کال وي او د 2000 نه به ډېر ښه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشوي د خبريالانو او مدني فعالانو د وشلو هدف دا دی چې د افغانانو روحیه مړه شي او خپلواک شغونه غلي شي. شهرزاد اکبر دا خبره وروسته تر دې وکړه چې پرون په غور کې یو افغان خبريال وشل شو. بل لور ته د دې پیښې په تړاو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت سرپرست راس ویلسن وویل چې د بیان پر ازادي حمله بوګنون کړي او باید پای ته ورسی شي. د افغان خبريالانو د دفاع کمیټه هم خبرګون شولې. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبريال د مړینې په خبر پایل کړه. د خبريالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د خبرګون پترس کې د خبريالانو غوښتنه دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خبر شوی خبرونه نه خبروي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې او کابل پریس کلب پرون د خبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی لازادې رادیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولي خبريالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبريالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پریس کلب او ژورنالستانو دفاع کمیټې په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي. سو دولت د قاتلینو د نیولو سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ رادیو مسؤل او خبريال بسم الله عادل په تیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې پر خبريالانو د هدفي حمله 15 قرباني ده. لده مخکې د ازادۍ رادیو خبريال محمد الیاس دای په هلمند کې د ټلو ټلویزیون په خوانی وایاند یا ماسیاوش په کابل کې د انعکاس ټلویزیون خبريال ملاله میوند په جلال آباد کې او خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووشل شول. د افغانستان د خبريالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وای په 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام لکبل اندېښنه خودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر مخام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبه په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل تر وشلو مخکې پرون د خوست یو شمیر ښځو په یوه غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو په مرشوب لاندې اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. دوی تیر 2000 کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پیښو ډکو بلاو هیله یې وکړه چې په نوي زیږدیز کال کې به د جګړې ښکېل لوري دایمي اور بند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک و. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشرې زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
د دوو میاشتو کې زموږ بېګناه خبریالان ورونه چې تل د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی، د ولس غږ ته دولت رسولی دی، تل بې پولې پاتې شوي دي. هغوی وژنه موږ په کلکو ټکو غندو او دې سره په څنګ کې د مدني فعالانو وژنه هم غندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې تل بې له امتیازه د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی. دوی وژنه فکر کوم چې د بیان د ازادۍ وژنه ده.
خزینه فعالانو په مشخص ډول له افغان حکومت هم وغوښتل چې د خبریالانو، فعالانو او د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. د نورین په نوم یوې مدني فعالې وویل افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډیرې کړي.
د دواړو
خواوو نه مې
دا هیله ده چې نور د جنګونه پرېږدي، دولت څخه مې دا هیله ده چې مخکې له دې چې ژورنالیستان ووژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنې د دوی امنیت تضمین کړي.
د شګوفه په نوم بل مدني فعال بیا وایي
لکه 2000 شلام کول چې هغه یو د جنګونو ډاک کول و چې ډېر وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو او مدني فعالانو نو مخیله ده چې 2000 یو شتم کال سړي کال ووسی تاسو دې مرجولې یا د خبریالانو وژنې هاویا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
د بلقیس په نوم یو مدني فعال وایي دا منطقي نه ده چې لوی خو د خبري روانې وي او بل خو د چاودنې کیږي او په هدفي وژنو کې د خبريالان او ولسی خلک په نخه کیږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پښتون محصولات مېرمنې او ځوانان دا څنګه چې حتی خبري روانې وي او د تا ژورنالیستان محصولات مجرد.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې په هلمند کې د آزادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد او د هغې په تعقیب کابل کې په یو وسلوال برید کې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول.
خوستی میرمنو په افغانستان کې د مدني فعالانو او خبریالانو مرشوب لته اندیشنه څرګنده کړه. خبریالان څوک وښنی؟ د خبریالانو د وشلو هدف څه کېدای شي؟ اسمت سروان په دې موضوع د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی سره مرکه کړې. شاغلی توحیدی په پیل کې د دغو وشنو په اړه وویل.
زمونږ همکار بسم الله عادل چې د یو محلي راډیو د صدای غور په نامه مدیر مسئول و په دغه وو وژل شو او دا موشته ثابته ای چې خبریالان د دوه میاشتې نه رئیس په نخه کیږي او خبریالان وژل کیږي. دا چې څوک دغه حملات تر شا ولاړ ده داسې بربند نه ده، مونږ کره معلومات نه لرو. دولت وایي چې دا طالبان دا کارونه کوي، طالبان وایي چې مونږ نه کوو. کله داعش مسؤلیت اخلي، کله هم نه اخلي. هغه شی چې مشخصه دي او معلوم داره دي دا دي چې خبریالان په افغانستان کې نور خوندي نه دي، په حمله کېږي، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په غور کې، هم په هلمند او غزنی کې، او ممکنه ده چې په نور ولایت کې هم داسې پېښې را تکرار شي.
تاسو اشاره وکړه چې دولت وایي چې طالبان دا کار کوي او طالبان وایي چې دوی دا کار نه کوي. ستاسو کمیټه چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ده، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه تحقیق نه دی کړی، ځکه چې تر څو چې خبریالان په خپله ونه وایي او تحقیق ونه کړي چې په دوی باندې څوک حمله کوي، هغه کسان چې حمله کوي هغوی ممکن همدې لړۍ ته دوام ورکړي.
مونږ د دولت سره په تماس کې یو، د دولت سره غوښتنه مونږ ده چې مونږ ته داسې کره معلومات ورکړي، اسناد هم را شریک کړي. هغه اسناد او مدارک په اساس مونږ نړیوالو ته درخواست وکړو چې څه دي دا ودروي. که طالبان نه دي نور کړی دي، باید دا افشا شي او نړیوالو او د افغان حکومت او طالبانو په مشارکت دا مشکل به حل شي. ملل متحد امنیت شورا ته مونږ یو لیک راوسته و، همدغه ته د حکومت سره مونږ په تماس کې یو. متاسفانه نړیوال ملګری زمونږ نه ملاتړ کوي، د اعلامیو په اساس او د بایزا چې خپروي خو داسې عملي پلان تر اوسه پورې جوړه شوې نه ده، او مونږ هم نه پوهېږو چې خبریالان ولې په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. یوازنی شی چې مونږ په خپل تحلیل کې لرو دا دي چې هر کړی وي، هر سازمان د دې حملو تر شا ولاړ وي، خو دوی غواړي چې دغه بیان ازادي او آزاد رسنۍ چې په افغانستان کې فعالیت کوي دا باید ختم شي، او نور د مشروع حق چې بیان ازادي د دینه محروم شي.
بله، دولت مثلا د هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د قاتلینو د نیولو خبره وکړه، د غرس په ننګرهار کې د ملال او همدارس په غزنی کې د الجزیره د خبريال د قاتل د نیولو ادعا وکړه، او بیا ویډیو هم خبره کړه چې قاتل اعتراف کوي. دغه ادعاوې تر څه حد پورې د باور وړ دي او ستاسو قناعت حاصل کړی دی؟
متاسفانه زمونږ یا وزنی هغه اعترافات داسې اعتماد نه چلبې، خو اصلي مسله دا ده چې باید دا کیسې ټول مونږ غوښتنه د حکومت دا ده چې دا په یو ویډیو کې هغه نه کیږي، هغه بسیا نه کیږي.
تاسو وایئ چې په ویډیو بسیا نه ونه کی، نو څه وکړي ستاسو په نظر؟ په څه شکل سره کېدای شي چې ستاسو قناعت حاصل شي؟
اسناد، مدارک، کره معلومات، دا کیسې باید افشا شي چې چا پورې تللې دي دا اشخاص، څنګه راځي، څنګه دوی خپل اهداف ترسیږي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی.
جوان
تریکا پولیس وجه شوې دي،
تا کار او سرشنه هبا کې تا کار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 12 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یو ځنی فابریکه لا اتو کلونو څخه په ټاپه ولاړه ده. د فابریکې مسولین وایي په فابریکه کې سلګونه سره ډالره لګولې دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن د تیشو را ایستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی دی، چې له عملی فابریکه بنده او ماشینونه د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
د کونړ د چپان سین کینه رخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده، چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي، خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار درې مشوري څخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې، هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان، ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یوش میلیون افغانۍ لګولې او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راوستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي، خو د کار بندې دو او پرې د 3 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي. خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کېږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکې چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخې تکولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د کرکټ د لوبو په ګډون چې ټاکل شوی روانه میاشت په متحده عربی اماراتو کې وشي د افغانستان مربوط یو شمیر نور موضوعات څېړل شوی دي. اجمل ان دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
سٹارز اینڈ سٹرایپس رسپانډ لیکلی دا ولسمشر ټرمپ اداره د هغو استخباراتي معلوماتو پر تاییدولو کار کوي چې خي چین په افغانستان کې وسلوالو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو وړاندیز کړي. په دې اړه د امریکا یو خبری وی پانی د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکړی وو. په دې ریپورت کې ویل شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار څو ونې مخکې د دې ریپورتونو په اړه ولسمشر ترامپ ته معلومات ورکړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ورته ریپورټونه د روسیې په اړه خپاره شوي وو. د جون په میاشت کې نیویارک ټایمز په یو ریپورت کې دا وکړه چې د روسیې د پوځي استخباراتو یو یونټ له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي او برتانوي سرتیرو په شمول پر ائتلافي ځواکونو د بریدونو پر سر نقدي جایزې منلې وي. سٹارز ان سٹرایپس رسپانا په دې اړه تازه لیکنه کې وایي د روسیې په اړه دا ریپورټونه ولسمشر ټرمپ هغه مهال رد کړي وو او د پولیټیکو مجلې د یوې خبریالې له خولې زیاتوي اوس چې بیجنګ له هماغه تورونو سره مخ دی چې شپږ میاشتې مخکې ورسره مسکو مخ وو نو د ولسمشر ټرمپ اداره ډیر مختلف چلند ورسره کوي. لیکنه وړاندې د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د امریکا د ملي امنیت سلاکار اوبراین نه یوازې په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي بلکې په اړه یې د بحث لپاره د ډسمبر په 22مه د ملي امنیت د شورا د پالیسۍ د تنظیم د کمیټې غونډه وربللې وه. کویت ټایمز رسپانې په کندهار ښار کې په تیرو 20 کلونو کې راغلو یو بدلونونو ته اشاره کړې او په دې برخه کې د ځوانانو لپاره د ښوونې، سپورت او تفریح په برخه کې د بیلابیلو رامنځته شوو ښوونیزو، سپورتي او تفریحي فرصتونو یادونه کړې چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نه و موجود. ورسپانه لیکي په کندهار ښار کې افغان ځوانان ویره لري چې که طالبان بیا راشي نو دوی به له دې فرصتونو ګڼ له لاسه ورکړي. خلیج ټایمز بیا د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د راتلونکو یو ورځنۍ نړیوالو لوبو په اړه چې متحده عربی اماراتو کې کیږي لیکنه کړې وای د دې لوب لپاره تر کوربا افغانستان ملمټي مخکې رسیدلې. ورسپارنه لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ لا د دې لوب لپاره لوب ډلم نه دی اعلان کړی چې ویزې ترلاسه کړي او متحده عربی اماراتو ته ورشي. تمه کیږي چې د دواړو هیوادونو لوبډلې به د جنوري د 13 او 23 نیټې ترمنځ د شیخ زاید لوبغالي کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
سپیس ایکس کمپنی دا ستوخندای جوړوي چې په یو ځل د څو ماشينونو کار کوي. وړاندې په دې اړه په تفصیل اوریدل شي. د بوسنیا هرزګوین یا حکومت د نړیوالو له انتقادونو وروسته د هغو کډوالو لپاره چې دوه شپې په سړه هوا کې تیرې کړې خیمه چمتو کړې دي. د کډوالو چې شیزه او ماشومان هم پکې دي پرون وروسته له هغه مرسته ترلاسه کړه چې د اعتراض په دود د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او د ولاریون پترس کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د بوسنیا هرزګوینا حکومت د کډوالو د بشري بحران د حل لپاره د هڅو پترس کې هغه کورنیو ته خیمه ورکړې چې تیره ونې کمپ وسوځید او دوی دوه شپې په سخته یخنۍ کې بے اثر پاتې وو. د بوسنیا پاوز د جمعې په ورځ سلګونه کډوالو ته چې افغانان هم پکې دي خیمه ورکړې. څه باندې یو اونۍ مخکې د کرویشیا سرحد ته نږدې د لیپا کمپ له سوځېدو وروسته د بوسنیا پر حکومت له دې کبله چې شاوخوا زر تنه کډوالې بې سرپناه پریښې دي سخت انتقادونه وشول. د بوسنیا پاوز پرون د مرغومي په 12مه نیټه وویل چې کډوالو ته د خیمو د درولو په عملیاتو کې شاوخوا یو نیم سل سرتیرو برخه اخیستې وه. د دې کمپ ټولې چارې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان ترسره کوي. پرون له دې مخکې د کډوالو په یو اعتراضي لاریون کې ګډون وکړ څو نړیوال له هغو سختو شرایطو چې دوی په بوسنیا کې ورسره مخامخ دي خبر کړي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې اعتراض په ترڅ کې سلګونه کډوالو د ډوډۍ له خوړلو ډډه وکړه او په لیکلو شعارونو کې له نړیوالو مرسته وغوښته. بوسنیایي چارواکو په روانه اونۍ کې اعلان وکړ چې دا کډوال له لیپا کم څخه په مرکزی بوسنیا کې د پوځ یوې پخوانۍ اډې ته لیږدوي. خدا پلان عملی نشو ځکه د سیمې اوسیدونکو اعتراض وکړ. دا کډوال د څلرویشتو ساعتونو لپاره د بسونو په قطار کې ناست وو خو وروسته له دې چې د لیکت پلان یې رد شو بیرته د لیپا سوځېدلي کمپ ته راوستل شول. په تیرو دوو شپو کې د کډوالو د ځان د تودولو لپاره اورونه لګول. بوسنیا هرزګوینا د هغو زرګونه غیر قانوني کډوالو پر لاره پروت دی چې د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا له جګړه ځپلو هیوادونو څخه تښتي او اروپا ته ځي. دوی اکثرا د بوسنیا له شمال لویدیځې څنډې څخه چې د اروپایي ټولنې له غړي هیواد کرویشیا سره ګډ سرحد لري اوړي او له هغه ځایه غواړي چې ځانونه د اروپا شتمنو هیوادونو ته ورسوي. خو ډیری دا کډوال چې ښځې او ماشومان هم ورسره وي په کرویشیا کې د سرحدي پولیسو او په بوسنیا کې د سیمه ییزو اوسیدونکو له تشدد سره مخامخ کیږي.
اوس یو پزړه پورې مطلب. سپیس ایکس کمپنی دا ستغونډي جوړوي چې په یو ځل د څو ماشينونو کار کوي. دا ستغونډي سوپر هوی نومیږي او انسان به مریخ ته ورسوي. اسمت څاروان له نور تفصیل سره.
سپیس ایکس کمپنی هڅه کوي مریخ ته د انسان د تلو لپاره د نړۍ تر ټولو ستر توغندۍ جوړ کړي. داسې توغندۍ چې بیرته مځکې ته راګرځېدای شي. دا توغندۍ سوپر هوی نومیږي او ټاکل شوې ده چې له جوړېدو وروسته به سټار شپ ستور بیړۍ مریخ ته وړل کیږي. سپیس ایکس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه توغندۍ ازمیش پیل کړي. سوپر هوی به اووه دیرش ډیر قوي انجینونه لري او دا انجینونه به په میتان او اکسیجن چلی شي او د هغو د سړولو لپاره به له یوې نوې طریقې کار اخیستل کیږي. دا ستر توغندۍ به نږدې اویا متره اوږد او نه متره پلن وي او وروسته له دې چې سټار شپ د مځکې مدار ته یوسي بیرته مځکې ته راځي او بیا به هم ورڅخه کار اخیستل کېدای شي. د 2000 میلادي کال د دسمبر په 11مه د سټار شپ د لومړي توغندۍ ازمیش بریالی نه شو. سټار شپ مریخ ته د انسان د رسولو لپاره د سپیس ایکس او ټسلا د مؤسسه او خاوند ایلن ماسک د غټو پلانونو یو برخه ده. د ویلی چې تر 2024 میلادي کال پورې به د سپیس ایکس شرکت په مرسته انسان مریخ ته ورسوي. ستار شپ څو کارونه کوي، هم توغندې دی، هم ستور بیړی او هم پرمځکه او مریخ کښېناستون کوي. په حقیقت کې درې ماشینونه په یو محصول کې رایوځای شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټه وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عواملو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمعید هاشمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 50 کلونو کې 55 تنه افغان ژورنالیستان د بیان د ازادۍ په لاره کې قرباني شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر کابل پوهنتون د برید د تراهانو د ډلې یو غړی په اعدام محکوم شو. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د غبرګولې په 12مه پر ټویټر لیکلی چې محمد عادل په کابل کې د یوې علني محکمې په ترڅ کې په اعدام محکوم شوی. افغان فلم جوړونکی شهر بانو سادات د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د 2000 کال د شلو غوره ډایرکټرانو په ډله کې راغلی ده. ایران په پام کې لري چې د یورانیم غنی کول په سلو کې شلوتل وړ کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي غواړي په دې ایالت کې د هندوانو یو معبد چې د سخت دریځو وسلوالو لخوا ویجاړ شوی له ایالتي بودیجې ورخوي. او د بوسنی هرزګوینیا په جنوب لویدیځ کې اته تنه د کاربن مونوکساید ګاز د تنفس په نتیجه کې مړه شوي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو، او په دې پروګرام کې د یو دوت پاړه په تفصیل اوریدل شي. خصوص په یو تحلیلي مطلب راوخلو، سیاسي تحلیلي. نن د 2023 میلادي کال دوهمه ده. یو شمیر عام افغانان او د چارو کارپوهان وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري او افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل په دغه کال کې د افغانستان لپاره مهم موارد ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
2023 کال د افغانانو لپاره خونړی کال وو. تاوتریخوالی لا هم دوام لري، خو یو شمیر عام افغانان او سیاستوال یوې تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي ختمېدو ته سترګې په لار دي. د سولې د دویم پړاو خبرو پایل له افغانستانه د امریکای ځواکونو وتل او په متحده ایالاتو کې د جو بایدن واک ته رسیدل او ورسره احتمالي بدلونونه هغه موارد دي چې په 2023 کال کې د افغانستان لپاره مهم بلل شوي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي غړی فاروق مجروح په 2023 کال کې د سولې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دی.
د دوړ لور ترمند د سولې روانو مذاکرات ته په پام د افغانستان د سولې له مذاکراتو د نړیوال ملاتړ په امریکا کې د جمهوریت ریاست بدلون په جنیوا ناسه کې د افغانستان حکومت د نړیوال ملاتړ د تمیزیاتوي چې روان کال به د افغانانو لپاره غوره کال وي.
خو ښاغلی مجروح وایي په روان زیږدیز کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دغه هیواد د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. د امریکا متحده ایالاتو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې د 2023 میلادي کال د جنوري په میاشت کې به په افغانستان کې د خپلو ساتیرو شمیر له 2500 ته راکم کړي. په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې تمه کیږي چې د روان میلادي کال د می میاشتې په نیمایي کې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو شرط ورته دا دی چې د سولې خبرې مثبته پایله ورکړي او له تروریزم سره په مبارزه کې د طالبانو ژمنې په واقعیت بدل شي. بلخوا د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی له امنیتي پلوه 2023 میلادي کال د افغانستان لپاره له کړکیچونو ډک کال یادوي.
2023 کال د حوادثو او واقعاتو د جریان په نظر داشت د فتن به د سولې او آرامۍ کال نه وي، تشنج به دوام لري. سولې د مبارزې په جریان کې د دې امید شته چې جاري کال نوی کال به انشاءالله د سولې کاروي او د 2023
نه به ډیر ښه وي. ښاغلی کریمی وایي د نړیوالو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت بې اغېز نه وي او ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه دې له لوجستیکي پلوه پیاوړي شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاوو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د روان جنوري میاشتې په 15مه پیل شي. یو شمېر افغانان په 2023 میلادي کال کې د تحولاتو او بدلونونو په اړه ویشلي نظرونه لري. د کابل خار اوسیدونکو منصور وای
په 2000 شلم کې سلحانو تاریخ ډیر وو ډیر زمونږ ځوانان مړه شو خدای وبخي او په 2020 کې مونږ خوړو چې صلح شي آرامي شي مونږ آرام ژوندګي وکړو
خو حزب الله بیا نه هیلای دی
ځکه چې 2000 شلم کال د کومو ګورو ډیر زیات وضعیت خراب انفجار اخوا دی خو مثال دغه دا چې ډیر زیات وضعیت خراب ده سوله وای خو بیا د هغه په وجود هم مرزیک انفجار کی گی اور نفر مری پکے عوام غریب خلق پکے جی دغه امیدواری منګه نه وینو چې بیا راز منګ وطن کې وسول راشي او منګ په امن کې شو
منصور او حزب الله حمله افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټو پړان دښمن دي د دوی په باور د غو ځواکونو وتل به افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ورټل وهي د یادونې ده چې په 2000 اسلام زیږدیز کال کې په دوحه کې د بین الافغانی مذاکراتو په پیل سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې او دغه شان د خبریالانو مدني فعالانو دولتي کارکوونکو او د ملکیانو هدفي وژنو هم زور اخیستی
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
azadiradio په منځني سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري د افغانستان او د ایرلند د کرکټ په اړه به د معلومات له تاسو سره شریک کړم چې ټاکل شوې ده په دوبی کې لومړی یو ورځنۍ لوبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د جنوري په 13 وشي نن د جنوري 2 ده دوهمه لوبه به په ابو ظبي کې د جنوري په 20 وي او دریمه یو ورځنۍ لوبه به د افغانستان او ایرلند ترمنځ د جنوري په 28 په ابو ظبي کې ترسره شي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې دي د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د یو افغاني دود پاړه په تفصیل اوریدل شي
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ز وګما جبر خیلیم او د کور کلی یوې بلې خبرونه ته مو هر کله کوم نن په دې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ کله چې د لوریا خور واده وي نو د واده سودا یا خرید لپاره ډیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم او ناوی په اړیکو څومره منفي اغیزې کیندي او څنګه په ودونو کې لا بي ځای مصارف ډډه وکړو د دې موضوع د راسپړلو په منزور راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده په پیل کې راپور ته وکشي
قدرمنو دوستانو په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونو دومره زور اخیستې چې بې وزله کورنۍ هم د یو نوي دود په پاللو کې ځان مکلف ګڼي دغه ناوړه دودونه اوس مهال د افغانستان لرو پرتو سیمو ته هم رسیدلې دي اکثره خلک د خوښیو په محفلونو کې یا دودونه ترسره کوي چې یو له دې ناوړه فرهنګونو د واده لپاره په سودا اخیستلو کې ډیر کسان بیول دي چې بیا هر کس ته تحفه اخیستل او د غرمې ښه ډوډۍ ورکول هم د زوم پر غاړه وي چې دغه کار د زوم او د هغه د کورنۍ لپاره یو ملامتون کې موضوع ده اکثره کورنۍ د دغه بې ځایه مصارف لوجه خپل اولادونو ته په واده کولو کې پاتې راغلي دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو پروانه وایي چې ورور یې کوژده کړي او اوس ورته د واده بندوبست نسی خو هم دې درنو مصارف یې ټوله کورنۍ په تشویش کړي ده نو موري زیاتوي
د ما ورور کوژده کړي ده مونږ په دې ډیر تشویش لرو سه له وخت نه سه کوژده کړي ده مصارف ډیر سوي دي بخصوص کله چې خرید ته زی بیا د خرید لغی خوانم ډیر کسانی له دمنګ خو لخوانم کسانی بیا غا د ګرمي ډوډۍ د لحاظ نه ډیر تشویش لرو او دا ډیر ګران تمامي یعنی هتا باید لس لکه یو لس لکه روپی باید ولري سي اده قلته واده وکي او ټول مصارف اخلاصي بیا هم پکې قرض راکېږي
زه د مکروریانو مارکیټ ته لوم هلته مې ولس کسي زډاله ولیده چې د جامو او آرایشي وسایلو په اخیستلو یې سره نظرونه ورکول خو تر څنګ یې یو میرمنه او یو ځوان په خپل ماینس کې د پیسو په حساب اختول دې ډلې ته ورغلم او خبرې مې داسې ورسره پیل کړې
اجازه ده چې مارکه در سره وکم
ولې نه
ګران نوم دې سره
نوم مې مریم ده
مریم جان څنګه دې بازار کې راغلې او داسې اخته یې په دې کالی او په دې آرایشي سامانو کې څنګه خبره ده
مم محفل لرو د واده محفل د خرید لپاره راغلی یاست
چا سره راغلی خرید ته
د کا ضرور واده مې ده
ان دا ټول چې دلته ګورم د لس نفر خزي چې دین جونې چې دا ټول هم د کا ضرور سره راغلی دي
هو دا ټول یو ځای راغلی یاست خرید لپاره
اول دومره ډیر کسان راغلی دي د خرید ته په دوه کس درې کس نه کېده د خرید
نو بس نو رسم راواز ده نو مونږ هم ټول یو ځای شلو را خرید لپاره
زوم ته به مشکل نه وي چې زوم دا ټول ته مثلا تاسو ټول ته ډوډۍ درکې بیا تاسو ټول ته تحفه به مخلي درته اتمن کنه نو مشکل ونی
نه نو مشکل ونی نو هر وخت څوک واده نه کوي نو بیا هر وخت نو مونږ هم چا سره د کاکا لور مې ده نو مونږ هم راغلی سو ور سره
که ته واده وکړو ژو کې بهتر هم خرید کړم داسې ډېر خلک بیا
دی خلاص کسې دي نو مونږ زه به هر شل کسه ووځم
واده د دوو کورنیو ترمنځ د مینې محبت دوستۍ تړون دی خو ځینې وخت دغه بې ځایه مصارف په زوم باندې د واده هغه مینهناکه ښیرازه په یو مجبوریت بدلوي محمد ایوب چې په کابل ښار کې درختون دوکان لري وایي چې دوی خوشحالیږي چې په خرید کې ډیر خلک وي
زیاتر وس د وادي معاملې د خلک ودونه ټولوي معاملې ټولوي اتر نپاره لس نپاره دولس نپاره پنځه نپاره شپږ نپاره اتمن وي چې کله دوکان ته راشي نو مشتری نه پرېږدو ورکو سودا ورکو ځکه دوکان مو د لپاره خلاص کړی ده همدغه یو کاروبار کله ډله راشي اتمان همدغه د واده معامله یې همدغه واده مراسم یې خپل معاملې جوړوي او موږ هم نه پرېږدو یا په تاوان یا په سرخیر یا په ګټه خو مشتری نه پرېږدو ورکوي
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل زوم ټول ستونزې په نظر کې نیسي او د دې بې ځایه مصارفو څخه ډډه کوي په همدې اړه د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد فهیم وایي چې هیڅکله یې په خپل زوم د بې ځایه مصارفو په منظور فشار نه دی راوړی
د موږ په فامیل کې او په کورنۍ کې خدای رواج نشته ځکه ډېرو مودونه چې څونه د ما ژوند ده مونږ چې کلور ورکړی او یم لچانه کړی ده نو د خرید په وخت کې لناوې سره یا دوه کسه لیږو او ډېر نه لیږو ځکه دا مجبور ده د زوم کورنۍ چې بیا د ټولو کسانو ته لکه رواجونه شته بس ځای کې کالي واخلي او ډوډۍ د غرمې ورکي او کرایه د موټر او ټیکسي دا شان ټول باید سنجش کړي چې دا خپله ملامتونکی ده د زوم لپاره هغه نه دومره وکولی شي اوس خو حالت اقتصادي هم ښه نه دي کورنۍ هم ډېرې عایداتي منبع نه لري چې وکولی شي ټول صرف متقبل شي
لواده مخکې د هلک د کورنۍ ستونزې په نظر کې نیول د واده وروسته د خپل لور یا خور ژوند ته د خوشحالۍ او آرامتیا ورکول په معنا دي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حمیده په دې اړه تاکید کوي چې باید په هر برخه کې د بې ځایه مصارف څخه ډډه وشي
هیڅ ضرور نه ده چې سړی دا د جانب مقابل کورنۍ ته بدون جنجال چې شل نفر اور سره زی بیا غوي او ټل تلاشه ډوډۍ ورکا او په خرید کې بیا یوې ته واخلا چې ډیر غذاف مصرف دی دا غیر له دیواده نه دا بیخي غذاف مصرف دی هیڅ ضرور نه ده سړی باید یو درې نفره د قلاغه جنۍ ده مثلا یو خور چې رنمای ور سره کوي یو شهر ته اخلي هغه درې نفره له څلور نفره نور هیڅ ضرور نه ده کورنۍ خپل باید متوجه سي خپل باید مور پلار یا ورور هر څوک چې دا غجنۍ سلادر هغه باید خپل ځان لک پو کې خپل پوشي چې دا کار ډیر ضرر
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم
اسنالیزای د هلمند اوسیدونکو ما په نظر دا کار منصفانه نه دی یعنی مثلا زموږ خلک د سیادت لري چې یو نامزاتی یا یو واده بالا ټول انجینیر سره یو ځای کیږي بیا د تزي او دا ډیره مشکله ده ځکه چې ټول مصرف په دې دامت پر قربانی لويږي
سیدا جان د لنګار د لغمان نیمه او نیازیمه خریدې چیزی هغه ډلې ته مثال یو ورته ماته جامع واخله ورته ماته موبایل واخله ورته ماته مثال صحت واخله دا 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 خکار نه ده یو خو په سړی باندې بوج راځي بل شریعت کې هم دا خکار نه ده
نو مې حنا د نګرهار خرید ته تک خدای خو یعنی مصرف باید تنه په دامات ورکول شي په دې چې اسراف کی دا واده خرید ته باید په اندازه لر شي
اگران اوریدون کو دا چوالی زین کورنۍ د واده لپاره په سودا اخیستلو یا خرید کې ډیر شمیر کسان لزان سره بیایي دغه کار د زوم کورنۍ ته کومي اقتصادي ستونزې راولاړوي او د دې کار د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي دا او د تورته پښتني زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کورنۍ مسایلو له کارپو تور پیکي مومن څخه کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم
ولې ځینې کورنۍ کله چې د یو لور وادي یا د زوی وادي به ډیر کسان د واده د سودا اخیستل لپاره ځان سره بي اله تڅ ده
افغانان په یو سنتي یو رسم رواج دار ټولنه کې ژوند کوي چې ډیر ښه ځانګړتیاوې هم لري او بعض رواجونه چې بیا هغه لږ ستونزمن تمامېږي کورنۍ ته د لامل نه خو یو دا ده چې بي ځای رواجونه دي صفات دي دودیز رواجونه خواندي په شکل پات شوي دي او په څنګه ما هوا سوارمان او د خلکو خپل شوق دی چې د هستوی چې د خریته زرخی کې او د استجمی د دې او د خلک زیات لاړ شي خریته کوي
هغه لمومن دا به کوم مشکلات جوړ کی البته د ډیر خلک چې لاړ شي د وادر سودا خستل دوه پرده بستونځ هم جوړ کی کنه
طبعا کله چې تعداد زیات دي د سولې حاضر ستونځ اول خو مهمه مشکل لري چې د اقتصادي لحاظ ډیر زیان وردی ځکه کله 10 نفر یا 12 نفر یو خریته زی هدايه ته بودیجه پکار دی چې د مثلا نا دغه مې روډي خو ځکه د سار وخت دي او د دې یو کرایا یا مثلا د خوراک د دې پسند کې د دې تبعیت هم یو توفه وخت شي ځکه دا هم یو راي د خیتر سوګزي دغه د ذوق مطابق یا خپل خوخي یا غدي زوم کورانه ورته کالی اخلي مشرانو ته مثلا کمیسون اخلي ته بس ته یو سټ کالی ورته اخلي دا غټ ګروپ چیزي وخت هم ډیر ځای کې دي مثلا په ټول په یو نظر نه هباز خریدونکو کې حتی ستونزې رامن تکیږي پرابلمونه د نظر په اختلاف نظر پیدا کیږي زیاتره د علاقه د او دنجلې د کورنۍ او په څنګه کې هغه دکان تم چیزی یا بازار ته چیزی یا دکاندار هم د وخت نه استفاده کوي ګوري چې تعداد خلک زیات دي ډیر لوړه به په خپل جنس باندې کوي یعنی وای چې مدای اوس وخت نه راځي 400 او توای دي اخسل شي اخلي نو استهام وبربارم جوړي زیاتره دکانونه به خي بندي یا تاغه نور عادي خلک یو ضرورت هم لري چې ګوري هغه دکان کې وبربار دي مخفل چې کله بازار ته چګور دکان خلک ډیر دي یا ناستي یا غیری سره هم دي خرید کړي هغه شیم کو په کار مې زه خیر ورځ بل به خلوص خدغه فرصت نشته دکاندار مې چې بس بل ورځ به راشي خپل سودا وخلې زو مسلفایم نو دا غزنې ستونزې او مشکلات دي چې من سره زی
هغه مومنده به کورونې ته خصوصا د زوم او د ناوي کورونې ته کوم بد عواقب ولري
اول خو لکه مخکې ما ویلې اقتصادي ستونزې دلته ډیره مهمه شه د ناوي مصرف نه دا مصرف دي د دې په څنګه شورت خوشحالي لري او سی ګورته د دې په څنګه تشویش لري استرس لري مثلا قرضدار نشو مثلا مصرفم زیاتون شي بعض وخت کیږي چې مثلا وای ما تاریخونه واخستی مختصته خاخستی و د سیاو مقایسه او مقابله او د سره دم په منځ کې لذي چې د تقابل شکل پیدا کوي بیا سره زدو زد بازی کیږي حتی هغه د زوم او د ناوي پروې مند ډیر تاثیر کوي
زیاتره په بعض کورانه کې دغه شته چې هغه واسو هرمن چې دواده تلري دغه مختل کیږي او خلک هغه خپل خوشحالي ته نه پات کیږي بعض اختلافات پیدا کیږي بعض مصرف ډیریږي
بعد واده تاثیر دي د ځکه غزو مجبور دي چې دا سده واده قرض خلاص کړي ستې خرید خلاص کړي شي چې اخیستي دا ټول
اوس هلاري سي دي غلي مومن اوس کورنۍ څه باید وکړي چې مثلا دغه سي ډیرو تاګونو نه مثلا ډیر خلک د خرید ته بولونه جلوګيري وشي
یعنی هر شي په هغه شرایط او په هغه اوضاع مطابق باید وشي خصوصا په شرایطو کې تاسو ګورئ چې د امنیتي لحاظ هم ایجاب نه کوي چې یو ډیر ګروپ ته خارت لړ شي هلاري به دای چې دغه ډیرو خریدونه جلوګيري وشي لکه الای وخت شي چې اشه دي ضروري
ضرورت هغه چې ایجاب کې چې ضرور داغه وخصل شي دوه نفر دوه دوه سلور داغه نه زیات په فکر نه کوم چې لازمه وي خپل هغه ناوي کوم یو سره زی چې یو مشر دا دغه سره یو سره ګټه یو ملګرتیا سره وکي او یو یا دوه کس د زوم د خو نه زوم مور یا د زوم پلار دغه نه کفایت کوي ډیر نور خپلوان ته مثلا خاله او عمه او ماما خزه او کاکا خزه شته پاره کورنۍ کې خخه مشران لرو نو دا خودی ته فکرونه کې چې دا د تسپکاوه دی چې دی بونت للی دسه ک یو کورنۍ دا پر مالات کې بیا سبا دغه کورنۍ مچ شي بیا د ته دغه نه کوي یعنی ست سالانه کوي هم دا خدای چې یو نفر د ابتکارو کې شروع کی
ډیر مننه
دا وو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تربیه خې چاره
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا قدر مناوریدونکو سلام حکومت لکه چور خلق زای په زای سر په طلاق تاویږي نه اخوازی نه داخوا چی اصلی مقصد به چی وی ای سړی پویږي نه په کیسپاره چارواکی مر سره تاویږي او سرونه دومره ګنګ شي وی چې نه د کار ساحه پیژني او نام د بیکاری چې لګي سرچرخی کم شي یا دوبی ته روان وی یا استانبول دوشنبه او یا تاشکانت چې سرچرخی آرام شي د خبراوني په پایل کې مو هغه کاری جلسې ته بیایو چې د ځمکنۍ اوبو د کمیدو او ښکتتلو د سیړلو په خاطر جوړه شوې ده
د بیلا بیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترم رئیسانو خراغلاست
مننه مننه
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د زمکه وبام خکتزي او الکیږي چې تر شلو مترام او بخکتت للی دي شاید او به نور هم خکته لاړ شي او بل اخره وچی شي چې دا به ډیره غټه فاجعه وي ل اداري فساد روسته به دا فاجعه وي نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لوی متخصصینو او ماسترانو موږ او تاسو د دیلو پر راټول شویو چې د اوبو د نور کټه کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کو کومو دا کار وکړای شو نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمی ریکارډ جوړ کړی وي زه باور لرم چې تاسو غونډې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راو باسي کڅنګا
زور وهکنه
او بخې دا د زور وهلو کار نه دی یوازې په علمی بنیاد حل را پیدا کول دي نو په دې اساس خپل مغزه او تجربه په کار واچوي لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوریت ریاست د اوبو د چارو مشاوره اغلی بلبله خپل تلایي نظریات وړاندې کی مهرباني بلبله
د ټولو خاغلو او اغلو په اجازه لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانه وچکالۍ په مناسبت یو دقیقه سکوت وکړئ ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي که خدای پاک اوبه راپورته نکړي مونږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای ځکه موږ د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډول دي زیرابي او سرابي په دا دواړو چې راپورته کړو نو داسې وبولې چې اوبه مو نور هم ښکته بوتلې ما جمهوری ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې خلکو د دعا غوښتنه وکړي ترڅو په خپل اوبر راپورته شي په دې اکله ز نورې خبرې نه لرم خو تر هغه چې اوبر راپورته نشي نورې بام کته لاړې شي ل توجه نه مو مننه
د زمکه لاندې اوبو د څېړنو د مرکز لمشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات لمو سره شریک کړي خادم صاحب مهرباني
زه هم په خپل وار سره ټول ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته ترلو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي اوبه په څو ډوله دي او په عمومي ډول په دوه ډوله دي یعنی خواږه اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خواږه اوبه مخ په کمیدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي، آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا ووایه چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو، د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې، او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول. خو یو به مو چې لږ غوچ که، هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي، نو هغه لومړی وچی، او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زد ورسره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلیدای شي؟
د اوبو مسله یوه ډیره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همده شانې ښکته لاړې شي، آخر به بیخي ورکې شي. خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي، او ان د مځکې سر ته راپورته شي، او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې، اوبه ښې دي، خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب، ته څه وایې؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سر ته راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو، نو ورته ویل به چې طلاقوم دی. خو اوس چې ورته په غوسه شي، د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله، وعلیکم سلام. څه شی؟ ولی خو پرون به در وړل، تا څنګه خلاصې دل دی؟ ښځې لیونه یې دی کړم، دومره فرمایشونه دی ولاکه مستوفی هم پوره کی. خازه در به وړم، ممی غموا دی، خدای پامان. بله اورم، سوای دل اصولو صابون نشته؟ ولی خو تیره ورځ می 15 چکه در وړ، چا ته دی ورکه؟ دی تا چې مور او خور راشی بیا کور په خپل سپیره کیگی. زه ډیره غږیږم، سمه ده در به وړم. اوس مې د خدای له دې ښځې خلاص کی، په دا بوډاتوب کې مې هم په آرامه نه پرېږدي. بله څه وایې؟ خربوزه در وړم؟ او ښځې، کدو او خربوزه څه ډول در وړم؟ دومره توان په ما کې نشته. چټي چټي مه غږیږه، که درغلم سابه به دې په مالګه کم. په خدای که یې په ژب هم کې دی. اورار می راغله، څه ډول انسان یې؟ که نه وي یو خربوزه به واخلم ورکوه، اوس یو غږ کړی دی. بله اورم، څه شی؟ اوس خامونه لکه مکم، خو دغه دی خربوزه اخلم نو. څه شی؟ پلار دې هم راغی؟ زه سه غرمې ته نشم درتلی، د یو ملګري کره مې ورځم. زنګ یې راته وهلی و چې میلمه مې یې. او زه په مخه دې ښه، بیا زنګ ونه وهې. ورکه وی، نن به چېرته ښه یو چاینکي وخورم؟ له کوره یې هسې هم راته مسافرخانه جوړه کړې ده. الو اورم، بلا یې کباب؟ بیا زنګ ونه وهې. ته ودرېږه چې دا نمره دې بلاک نه کړم، له تا بل رقم نه خلاصېږم.
وانجلۍ
امورې،
دا د پلار موبایل دې زنګ نه تېروي، خدای ته خیر کی.
مصروفه به وي؟
نه پوهیږم، دا مې شلم زل دی چې زنګ ورته وهم. چې یو زنګ تیر سي بیا وایي مصروف دی.
تراکه
دا دی وخت.
دا خو مې پلار بلا کړی یې، انټرنیټي طلاق در کړی دی.
دا څه وایې وکم عقلې؟
ریښتیا وایم.
اوس د ما زنګ نه ورځي؟
نه، په ډېرو فرمایشونو دې په تنګ، اخر یې بلا کړې.
نو چې دا سدا ته غټې ته زنګ ووه چې هغه د پلار ته زنګ ووهي او ورته ووایي چې د لالا هغه د واده ته ځي او که نه ځي.
ښه مورې.
بله اورم لورې. مور دې څه وایي؟ لاړ به شو خو ګورې که د هغې فرمایشونه تاسې وایې نو بیا تاسې هم بلا کوم. او
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.